جهدوي نو دک چیرته د خاوند او د خځې تر مابین ښه هماهنګي وي او ښه مشارکت وي او ښه تعاون وي او هر یو کوشش وکوي چې خپل کارونه خو کوي خو د بل مقابل همکاري ورسره وکوي. دا ډېره ښه خبر ده. الله جل جلاله دا ښځه ورته په شرعي نکاح باندې حلال کړه نو باید د دې حقوق هم ورته ورکړي. نارینه چې کله کور ته راځي باید خپل ځان د کور په صندوق کې ورداخل کړي او د ټولو د ښځو کوم سوالونه کوم جوابونه چې دي هغه ته باید جواب ورته ورکړي. طبیعي خبر ده ښځه هم د نارینه باید هغه احترام وساتي چې د دې سړي به څنګه رسمیات به تر شوي وي څنګه به دفتري کار نه وي څنګه به مزدوري وي څنګه به نه وي د خپل بعضې خواهشات د کور چې دی لږ ورته وروسته کړي. خو دا که چېرته د نارینهو نه ظلم کېږي د ښځو په حق کې نو دا انسانان چې دي ظالمان دي هم الله ته او هم رسول الله ته او هم قانون ته او هم ټولنو ته او هم خپلو کورنیو ته.
د اکثره کسانو په باور کورنۍ ژوند هغه وخت په خوښۍ سره تیریږي چې د کورنۍ ټول غړي سره په ګډه مسؤلیت ومني، یو بل ته لاس ورکړي، نه دا چې ټول بوج یو کس ته پرېږدي. په دې اکله مو د میدان وردګو له اوسیدونکې مرینا سره مرکه کړي چې په ګډه یې سره اوبرو.
په کور کې د خویندې ورونه وی پامل مسخد د یو د بل سره همکاري کول د پژوند کې یو ښه یعنی مثبت اړخ دی، یا مثلا یو ډېر ښه اقدام دی او دا د ښځې او نر حق چې دی که مثلا نر که وغواړي بیرون کار وکړي چې کله کور ته راشي د ښځې سره یو همکاري وکړ نو په تو کې به همیشه په ژوند کې دی موفق وي، همیشه به یو د بل سره سلا او مصلحت ولري. د ښځو همکاري د میروس او د میړه د ښځې سره خویندې کورونه وی هر څوک چې وی هغه ډیر ښه وی. خصوصا مثال مې خپل کور در کوم، خپل د مور کور مې وخت کوم ته کور کې دا نشته چې دا نر دي دا ښه دي دي که د ظرفو مینځل دي مثلا د خویندو د ورونو په کار کې نو پاتې که د کوټو جوړ کول دي یعنی ټول شی ځکه پلار مور مې موږ ته دا خاص نه دي ویلي چې دا ښه ده دا نر ده. د خویندو د ورونو ته قطع هیڅ کوم فرق نشته، دی هر څوک خپل کار کا نو د کور فضای ماشاءالله شکر الحمدلله ډیره ښکلی او ډیره خوشحاله ده.
بله په یو شمېر کورنۍ او کې یو بل سره مرسته نه وي په تیره بیا د خاوند له میرمنې سره، بیا په اوس شرایطو کې چې میرمنې اکثرا له رسمي دندو څخه بیکاره سوي دي، په کور کې ناستې دي، بیا چې په کور کې نارینه هم دغه حمایت ونه کړي، دا به څومره بدې پایلې ولري.
زیات کورنۍ همدغسې کورنۍ نه غواړي، یعنې د میرمن مور پلار نه غواړي، د ښځې خسره او خواښي او دا خلک نه غواړي چې هغه ورکړي د خپل کورنۍ سره یا د میرمنې سره کومک وکړه. هغه په ژوند کې ډېرې بدې پایلې دي، یا ښځې د خپل ژوند نه د خپل میرمن زړه ماتیږي، هغه نه چې کوم ژوند به کوله مجبوریت وي، د آیندې ته کومه تمه نه لري، لکه راتلونکي دپاره کومه تمه امید نه وي د خپل د میړه نه یې، هغه ځکه چې په دوی باندې پوهېږي چې ته د ما سره په دو اوس مشکل کې یو حالت کې ته د ما سره همکاري نه کوي، نو د ما به ټول ژوند کې ته څه ما سره همکاري وکړي.
کله چې یوه ښځه په کور کې وي او اوس ماشم نه لري، کوم بل عاید هم نه لري، دغسې وخت کې که میړه د هغې مالي ملاتړ ونه کړي، دغه هلته څومره ناامیده کېږي او بېرته څومره د کورنۍ فضا خرابېږي؟
دلته ښځه ډېره ناامیده کېږي، د کورنۍ فضا ډېره خرابېږي او ښځې ته په ژوند کې ناامیدي پیدا کېږي او کېدای شي خدای ناخواسته خدای ناخواسته چې ښځه په ناوړه ناوړه کارو باندې لاس پورې کړي، ځکه چې حتما ښځه په کور کې بدین د دونه شي د کور مصارف د میړه په غاړه وي، حتما ښځه یو پیسو ته یو مالي ملاتړ ته ضرورت لري که هغه خپله د دې وظیفه وي، خو هغه د خپل هر څه ته ضرورت پوره کولی شي، او که نه وي نو میړه باید یو لاسي وای وکړه، او که یې ونه کړه دا به ډېر بدې پایلې ولري چې ما درته وویل چې خدای ناخواسته هغه په ناوړه مثلا.
یو شمیر میرمنې وایي چې کله دوی پیسې درلودلې نو دوی له ټولې کورنۍ سره مرسته کوله، له خپل میړه سره، خو اوس چې دوی پیسې نه لري دوی سره هغه مرسته نه کېږي. په دې اړه تاسو نظر څه ده؟
واقعا هم دا خبر زما نه مده خبر، یعنی که وایم 100% یې منه مده، که یوه ښځه په کورنۍ کې ماش ولري او هغه خپلواکي وي مثلا وظیفه ولري خپل وکولی شي د یاد میړه سره په اقتصادي چارو کې کومک وکړه، د ژوند په ژوند کې اویا وشي کولی حداقل خپل ضروریات پوره کړه، د خپل د اولادو مشکلات حل کړه، ورته نو هغو ښځې ته ټول احترام لري او ټول په یوه درنه سترګه ورته ګوري. خو که ښځه همدغه سې وي مثلا پیسې نه ونه لري یا ماش نه لري، هغو ته په کور کې په هېڅ سترګه هم نه کتل کېږي، هغو ته د یوې مزدوري په سترګه کتل کېږي. یعنی ته ما په پیسو خصې دغلته مثلا ته به باید ما د مور پلار خدمت وکړي، د هغو ښځې نه مزدوره جوړې وي په کور کې، که هغه ماش ونه لري هغه به د کور مزدوره وي. نور
برعکس بیا په اوس شرایطو کې چې یوازې نارینه په اکثره کورونو کې کار کوي یا دوی دوکان لري یا د سرک لغاړی او څخرڅي یا داسې نور کارونه کوي کنه، د ښځو ملاتړ له دوی سره څومره ضرور ده چې په خپل کار کې تشویق کا ورته وي، چې مثلا که ته اوس د لوړی سوي کارم نه کوي همدا عادي کارونه هم کورنۍ ته ډوډۍ راوړي کنه، بیا ژوند څومره ښه کېدلی شي.
ژوند ډېر مثبت اړخ ته تللی شي. ژوند چې دی دنیا چرخه پلاک ده، کله به ډېر وي کله به لږ وي، همیشه به دنیا څرخېږي. نو که کله یوه ښځه د مېړه سره په سختو شرایطو کې د هغو ملاتړ شي او د هغو یعنې تشویق وکړو، حتی که کاری وي که نه وي، ووایي چې معلا لوی دی، نو هغه مېړه به همیشه د هغو ښځې احسانمند وي. بیا یې به چې یعنې مثلا همیشه به د هغو سره ښه سلوک او همیشه به غواړي چې خپل ژوند د همیش دپاره د هغو مېرمنې سره مخ کې اوسي، ځکه چې هغه داسې مېرمنه ده چې د دې سره په سخت
شرایطو کې ولاړه وه. بله، یو شمېر ښځې بیا په دې توانېدلې دي چې دوی په کور کې ځینې شیان پخوي او ځینې شیان جوړوي، مثلا لکه ترشي او لکه اچار، یا مثلا پیرکي پخوي، یا مثلا دسکاش جوړوي، لیف جوړوي، جاکټونه جوړوي، بیا یې خپلو د کورنۍ نارینه وو ته ورکوي چې هغه یې خرڅ کړه. په دې رقم د کورنۍ نارینه وو ته د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په اقتصاد کې اوږه ورکوي. د مېرمنو دا کار څومره ښه دی؟
د افغانستان مېرمنې خصوصا چې دي همیشه خو ډیری چې دي همیشه د خپلو د مېړه ملاتړ یې کله دي، په هر شرایطو کې که په هغو کور کې بنجیګرخونی وي که پریشانی وي که اقتصادي مشکل وي، مشکلات وي د مېړه سره یې حل کړي دي، که یوه سرحده یې ورسره همکاري کړې ده. نو همیشه دی چې دي ماتی نه ده منلې. فعل حالت چې په افغانستان کې راغلی دی په نارینه وو باندې چې کوم ماشتران خلک چې دي هغه یا دستفروشي کوي، هغه مثلا یو سبزي فروشي کوي، خپل مېرمنې د هغو په څنګ ولاړې دي، دا په ژوند کې ډېر مثبت اړخ لري. دا به د مېړه دپاره یوه غوره مېرمن وي
د پوره چې په سخت شرایطو کې د خپل ملاتړ کړای دی. په دغه شرایطو کې چې اکثره کورنیو کې د کورنۍ ګټون کې خځوي، هغه د کورنۍ نفقه برابرولو وسه غت سنسته، او نارینه هم دوی سره مرسته ونه کی، کار ونه کړي، خځم بیکاره وي، سړی هم بیکاره وي، دلته د کورنۍ مشکلات تر کوم حد پورې زیات دي لیسي؟ کورنۍ
مشکلات خو کومه مشتاخري حد پورې زیات دي لیسي. د ماشومان مثلا په کور کې چې د مور ورو پلاش خړه شي، هغه ماشوم په روح روان باندې بد تاثیر کنه. دی هغه ماشوم چې د خپل د مور د پلار نه اختیار تیریږي کنه، په آینده کې مثلا ویایي چې یعنی تا ما لپاره څه کړی دي، ما لپاره د څه وړی دي. اگر چې د مور د پلار زحمت و هغه هیڅ وخت نه هېرېدونکی دی، خو هغه ماشوم وي هغه ته نشي درک کولی، په همدغو ذهن باندې غټېږي، همدغه په یاد رسي چې د ما د مشکلاتو حل کوونکي خو د ما مور وه کنه، او تا خو د ما لپاره هېڅ نه دي کړي، او مور به چې کله بېکاره شوله موږ هر شي ته احتیاج ولو. نو هغه په ژوند کې ډېرې او د ښځو د مېړه ته مابین زم ډېر مشکلات پورته کېږي، چې هغه ښځې ته د ناامیدي کېږي چې یعنې که ما څه د ځان لپاره وکړل هغه دي یعنې ته ما نه شي ساتلی. نو خو حتی خبره یې طلاق ته رسېږي چې هغه یوه کورنۍ تباه کوي.
بله، په دغسې یو وضعیت کې به د تاسو لارښوونه مېرمنو ته څه وي؟
په داسې وضعیت کې د ما مېرمنو ته لارښوونه دا ده چې ژوند چې دی کوم د فلمي صحنه نه ده. نو زه خواهشم د ټولو مېرمنو نه غواړم، خواهش کوم، یعنې هیله کوم ځنې چې په حالاتو کې د خپل مېړه ته څنګ ودرېږي، که هغه مالي وي که خدای نخواسته کورنۍ مشکلات وي، نو خپل مېړه ته هم ډاډ ورکوي. ځکه چې ما خو وویل چې دنیا چرخه پلاک ده، تل به یو حالت نه وي، حتما به تېرېدونکی وي، ځکه دغه حالت هر څه نه ما ډېر تجربه کړی دی. شاید ما هېڅ به هم نه وي کړي، ما په نظر به کوم غټ شی نه وي، خو د ما د خاوند په نظر باندې هغه ډېر غټ شی دی چې هغه ماته اوس ډېر احترام لري، ځکه چې ما د اوس هر څه تېر کړي دي. نو د هرې مېرمنې نه دغه خواهش کوم چې خپل مېړه ته څنګ ودري، او اوسني حالت کې چې دي د هغو نه مثلا قیمته به یې تحفې وي، مثلا که درته وایم کل جامې، ځکه اوس وخت جامو د تحفو د طلا و نه دی، اوس حداقل چې سړی په لاس ماړه وي یا ماشومان یې ماړه وي او یو بل شاته احتیاج نه وي، دغه بهتره ده.
تاسو له ځانه یادونه وکړه چې سخت ورځې مې خپل میړه سره تیرې کړې، امکان لري چې لږ راته وایي چې څه رقم سخت ورځې مې ورسره تیرې کړلې؟
بله، وکړم. موږ چې کله واده وکړو موږ کور هېڅ شی هم نه لرل، نو ماته مې خاوند وویل چې د ما د ورور کور په غزنی کې په یو ولسوالۍ کې دی چې معقول په نامه د یادېږي، چې یعنې ته غواړې، ځکه موږ ټول عمر په کابل کې تیر کړی دی، ته کولی شې د ما په خاطر باندې لاړه شې، د ما سره د ولسوالۍ کې ژوند وکړې، یعنې چې هغلته خو تاسو پوهېږئ که نه، په پرتو سیمو کې هېڅ داسې امکانات نشته دي. نو ما چې کله فکر وکړل، حتی کورنۍ مې وویل چې نه، موږ نه غواړو چې دادي موږ لور خور تاسو بوځه، یا ته ما ورته ویل چې نه، زه باید لاړه شم، زه اوس باید داسې ملاتړ وکړم، که هغه نور څه مې په واس کې نه کېږي، مالي ملاتړ ته مې په واس کې نه کېږي، حداقل دا خو مې په واس کې کېږي چې زه لاړه شم، مدې داسې په موږ سویا چې دای دې ما ژوند وکم نو موږ ته ډېر سخت تیرې کړې هغه ته مثلا مشکلات و کورنۍ و د ما همیشه ما شکایت نه کړې د څنګ والا را و ما نو دا وسم فعلا د ما خوان ته یعنی فرانسه کې دا وسم چې کله د ما مور د اوس خبرې کوه هغه چې زه همیشه د ټول زور احسان من یم ځکه چې هغه د یو داسې بحران نه وای است ما یعنی د ما دومره ملاتړ وکړ چې نن دلته هر څه یم د دې په مټو یم
bale کله چې ته د خپل خواريو هغه هیګنه بیرته ته اورې ته څومره تشویقېږي ځکه یو شمیر میرمنې د تاسو په څیر قرباني ورکړې دي د خپل میډونو لپاره مګر ور باندې معلومه نه وي بل ور سوک نه ورته وایي ستاد مال لپاره قرباني ورکړه دا چې تاسو په میډه باندې د تاسو حکومت مرستم چې سره کړې معلومه ده څومره تاسو خوشاله کیږئ بالکل ریښتیا واقعا
هم ډېر داسې میرمنې دي چې خو ډېر قرباني ورکړې دي خو معلومه نه دي نه پیګم دا به د انسانانو ته ذهني او مثلا د تعلیمي هغه پورې پاتې دي کنه بعض خلک دي یعنی میرمنې چې ګڼي واه کوم قرباني چې ورکړې هغه نه دي په معلومه ریښتیا هم ډېر خوشاله کیږم یعنی ما ته چې دا خبره وکړه چې د ټونه مننه کوم چې هر میشه چې ټول امر زه کوم څه کیږم هغه به د ټاپ مت کیږم یعنی دا اوس په افغانستان کې په وسانی حالاتو کې کنه چې مثلا میرمنې ته 100% کوم نه وي منه 20% خطر شته دی خو یعنی په وسانی حالاتو کې زه مسافرې تیرا او متنه یو دی وی درې کال نه جوړه په افغانستان کې پاتې یم د خوندې به قرباني درکنه کما د ته نه وی ویلی چې یعنی زه د قرباني ټاپ مخ کې ورکوم خدای خو نه شوي لا هیڅ چیرته نه شوي لا
bale لنارینه اوس غطا صغوري په وسانی شرایطو کې خپل میرمنو څه ډول ملاتړ وکړي
نارینه اوس بالکل دا خبره غواړم ماشینی فزیک کومه قربانی دی نارینه لپاره ورکوي نو خوړم چې همیشه د ملاتړ وکړه هر کورنۍ او هر ښځه خپل مشکلات لري او د هر چا د ژوند په اړه بیلوي نو د نارینه او نامه خوښ ده چې خپل ښځه مدار کړي ډیر ښځې داسې مليته دي یعنی ډیر خلک دي چې د پلار په کور کې بهترین ژوند لري خو چې هغه کله د خسرګنۍ کور ته تللی دي هیڅ هم نشته واخه خو قربانی ده نو داسې خونه ده چې هغه په هیڅ کې نه حسابيږي نو غواړم چې هغه تل په یاد ولري او خپل ښځه ملاتړ وسی همیشه
ډیر زیات مننه تاسو ژوند دی سلامت اوسئ
تاسو نه مننه خبرت
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستونځ حل شي نیمنړی خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420224 دا و دې دیونی خبرونه تر بیا خي چاري
آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو نن په دې پروگرام کې ګل رحمان رحمانی زموږ میلمه دي چې پر بیلا بیلو مسایلو یو کتابونه لیکلی ژباړلې او ځینې څېړنې کړې دي شغلې رحمانی را سره په مستقیم تماس کې د رحمانی صاحب د آزادی میلمه پروگرام ته شرغلاست پایل بستاسو د ورستی کتاب په باب پر بحث وکړي چې ورکسوي نیمېږي په ورکسوي کې څه دي
ډیر زیاته مننه صالح صاحب زم په سر کې تاسو ته د آزادۍ رادیو ټول او ریډونکو په ځانګړي ډول د خبرونې مینوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو ویل دا ورستی کتاب د ماشوم ادبیاتو لپاره دی په دې ورستیو کې زما پر لسته د ماشومانو لپاره یو ناول او یو د تورو ترانو په نامه یو منظوم کتاب او بیا ورته دا کتاب ترتیب کړی وو دا د ماشومانو لپاره په ځانګړي ډول د شپکلنې نه تر ور لسه په دغه سلنې پورې د دورې د هلکانو یا ماشومان لپاره یو انډوریس کتاب دی چې ما دی وانډورګر په مرسته لیکل شوی محمد الله مسعود نومي دی او دا لومړی ځل دغه څه و چې دی وانډورګر او دی ولیکوال ترمن په یو سوجه باندې توافق وشو بل اخر دا ذهني سوجه چې دی لیکوال سره وي انډورګر ته وړاندې شوی وانډورګر ورته خپل انډورونه وکړل په خپله اکثر دغه کتابونو سره انډورونه کامرس می دل یا به واځه د پښتو یا د ثاني لپاره و عمل ته اکثره تصویرونه د هر برخه لپاره خپل یو انډورګر څنګه ولیدي نو دا د ماشومان لپاره یو کتاب
رحمانی صاحب تر دې مخکې هم ځینو مؤسساتو او نورو ادارو د ماشومان لپاره دغه ډول ځینی انزوریزي کیسې چاپ کړي دي فکر کوي چې کافی کار سوی دی په دې برخه کې
لابد امرغه کچیر ته زموږ استاد په نفوس کې د ماشومان وانډه ته وګورو زموږ هر کورنۍ کې وګورې د نفوس زیاته برخه ماشومان تشکیل لري اما بیا که ادبیاتو سره شو د ماشومه دفتر لابد امرغه چې هغه څه ګاونډیو هیوادونو حتی ګاونډیو ژبو ته په پام سره په هیڅ ډول نه ده بشپړه شوې ځکه شوي کارونه هم د کیفیت له مخې او هم د کمیت له مخې بیا کتنه غواړي ځکه چې ډیره پوری بیا هم د لویانو له لیدلوري نه لیکل شوي یا تر ډیره پوری د ماشوم ارواپوهنه او د پیداکوژۍ اخ تر ډیره پوری تحقیق په نظر کې نه دی نیول شوی او یا که شوي هم د کتابونه د وخت په تیریدو سره د ماشومانو هغه روزنیز نصاب ته ښوونځیو ته نه دي داخل شوي تر څو هغوی ګټه ورنه واخلي او تر ډیره پوری د مثبت زده کړې او ارزونې په برخه کې د دوی په روان او زده کړو اغېز وکولی شي او هغوی ته فکري روزنه ورکړی شي. یعنې تر ډېره زموږ ماشومان متاسفانه اوس هم هغه د رسمي زده کړو په چوکاټ کې راایسار دي.
رحماني صاحب، پخوا د ماشومانو لپاره ځینې اختصاصي مجلې او خپرونې هم ویل کده کمکیانو انیس او نورې خپرونې، فکر کوي چې اوس په دې برخه کې نورو هڅو ته اړتیا نه ده ځکه چې اوس غوښتنې هم د وخت بدلې سوي دي، د انټرنیټ زمانه ده، د مصنوعي ځیرکتیا زمانه ده چې د وخت سره سم فکر کوي چې مزل سوي دی که زیاتو هڅو ته اړتیا ده؟
په فایل کې د ماشوم ادبیاتو لپاره لکه تاسو یاد کړ د کمکیانو انیس یا په ځینو اختصاصي او خصوصي خپرونو کې د ماشوم د ادب لپاره یو څو ځانګړې پاڼې چې رامنځته کېدلې یو ډېر ښه فایل و، یو ډېر ښه کار. اما وروسته چې کله دغه کار یو څه موسسي شو تر ډېره پورې ځینې موسسو یا دغسې انجیوګانو د برخې پام واړوه چې فکر یې کوه د ماشومانو لپاره یو خدمت دی، یا کار یو څه مستعی شو او هغومره اغېز پکې ثابت نه شو. ډول رسنیو کې له نیکمرغه چې دا بیا یو ښه چانس و چې ګڼو رسنیو د خپرونو په منځ کې بیا د ماشومانو لپاره ځانګړې اختصاصي تلویزیوني او راډیوي خپرونې رامنځته کړې چې دا هم یو ډېر ښه کار و. په راډیوي خپرونو کې هم د ماشومانو لپاره ځینې خپرونې اختصاصي د ازادۍ راډیو د بوډۍ سال په نامه یوه خپرونه وه چې غالبا هغه وخت کې اجمل فورمان چمتو کوله، یوه ښه خپرونه وه د ماشوم ادب په برخه کې. همدغسې په نورو راډیوي خپرونو کې اما تاسو د مصنوعي هوش یا ځیرکتیا برخه ته پاملرنه وکړه په دې وروستیو کې د افغان لیکوالو یوه ګډه ټولګه د ماشومانو لپاره چاپ شوه د هیلو نړۍ په نامه. په دې کې شاوخوا شل کیسې وې. په دې کې یوه بله تجربه دا وشوه چې هم د بهرنیو لیکوالو لس شاوخوا هغه کیسې راوژباړل چې د ماشوم لپاره لیکل شوي دي له انګریزي او فرانسوي او اردو څخه، او هم لس افغان لیکوال وکولی شي چې د ماشوم لپاره ځینې کیسې ولیکي تر څو اغه ګارډن سزاجی اثر ډیر پورې د کیفیت او کمیت ځانګړنو لاړ خلکوال دي ته متوجي شي ځکه چې ماشوم به هر زمان لپاره به لغښتنه لري به لیکلري او د لیکوالانو مسؤلیتونه هم ورسره بلیږي. په دې کې بیا د انزورونو لاړ خام ته ډیر اندغه د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ جوړ شوی تصویرونه رامنځته شول چې بیا هم هغه د طبیعي انزورونو څنګه نشي ور باندې ماتېدلی. بلکې بیا هم ما مخکې اشاره ورته وکړه زموږ ښوونیز نصاب دی مثلا هغه کتابونه چې تر شپږم پورې تر پنځم پورې په خصوصي او دولتي ښوونځیو کې راځي، په دې کې تر ډېره پورې هغه د ماشوم د ادب له اړخه خصوصا د ژبو په مضامینو کې انتخاب شوي شعرونه او کیسې داسې دي چې یا خپله د هغه نصاب د کتاب کمپوزونکي یا جوړونکي ورچولي په ذوقي لحاظ باندې، یا تر ډېره پورې داسې دي چې د لویانو له لیدلوري لیکل شوي، یا ډېره پاملرنه دې ته نه ده شوې چې د ماشوم په همغه درجه یا همغه سن کې د دا اړتیاوې پوره کولی شي یا نشي پوره کولی، یا داسې چمتو کولی شي نه شي کولی. ناهیلي کېږي به هم نه کارونه کېږي. په انفرادي ډول په دې وروستیو کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ رامنځته شوی و چې ښه کتابونه په یوه ډاکټر اخباره کړل. همدغسې مستویر بنسټ په نامه یو بنسټ و چې یوه برخه یې د ماشوم د ادبیاتو لپاره و. همدغسې ګوتین انسټیټیوټ او ځینې نورې ادارې وې چې ښه کارونه یې رامنځته کړل. همدغسې د کندهار د پروسنسس په دې کې مجله چې د ماشومانو لپاره و، دا ډېر ښه نیک کامونه و چې اختصاصي مجلې وې. اما اوس چې اړتیا لا ډېره ده، له بده مرغه چې کار هغسې نه دی روان.
په دې برخه کې څه فکر کوي چې حکومتونه ډېر څه کولای شي؟ غیر دولتي مؤسسې، سوداګر، که هغه کسان چې د ادبیات سره مینه لري؟
یو ستونزه خو له بده مرغه ثالثه د اقتصادي ستونزه ده. تاسو ویلي چې افغان لیکوال په هر برخه کې ګڼ کتابونه لري او اثار لري، خو ما د کتاب خپرولو لپاره هغومره امکانات نه لري چې خپاره کړي، او تر ډېره پورې په دولتي کچه باندې هم چې خپرونې دي د ماشوم برخه تر ډېره پورې هېره شوې ده، له منځه تللې ده. بلدا چې په خبرندوی ټولنو کې هم کتاب سره وګوري د ماشوم د عادت کتابونه لیک کم خريږي او د کتاب بازار ته ګوري چې کوم کتاب به تخصیدل شي یا به پیسې راوړل شي لاسته کې نشي راوړل. بل خبره د ماشومانو لپاره د کورنۍ او متخصصانه نه پاملرنه ده چې دوی یوازې فکر کوي د ښوونځي کتابونه یا د تدریسي نصاب کتابونه کولای شي دوی ماشوم وروزي. حال دا چې خبره برعکس ده، 50% باید ماشومان په آزاد چاپېریال کې وروزل شي. په همدې ډول حتی د جنسیت له اړخه هره ستونزې چې زموږ ستاسو په ټولنه کې موجودې دي همدغه د له منځه وړلو دوره ده. د ماشوم د یو د بل سره د همغږۍ او تعامل او د زغم دا مسایل اکثره د ماشوم ادبیاتو په برخه کې دي. او لیکوالان هم لږ تر لږه باید د ځان نه دغه یوه پوښتنه وکړي چې د خپلې لیکوالۍ په ډګر کې د ماشوم لپاره څه کړي دي. یا هغه حق چې د ماشومانو دی په لیکوالانو باندې اقلن دا ادا شوی دی او که نه دی ادا شوی. په تلویزیوني خپرونو یا رسنیو کې هم تر ډېره پورې د خپرونو پر لګلي کې خامخا باید د ماشوم د ادب یوه ځانګړې خپرونه وي. یو بل اړخ دا دی چې په پوهنتونونو کې هم د ادبیاتو پوهنځیو کې هم موږ د ماشوم ادب په نامه یو مضمون لرو چې هغه هم تر ډېره پورېانه غدې فولکلوریکو یا ولسي ادبیاتو له زاویې نه لوستل کېږي یا د ماشوم هغه نسلونه او فعالونه چې پخوا موجود و هغه لوستل کېږي. دا کتابونه هم ډېر افډیټ نه دي یا که تدریسي کې هم لویانو ته دې پاره کېږي چې دوی بیا څنګه ماشومان په رسمي چوکاټ کې وروزي. نو اختصاصي مجلې کتابونه او خپرونې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده، خصوصا په فعاله شبکو او ټولنیزو رسنیو کې چې اوس ورته هڅو لاسرسی لري. لږ تر لږه د دغسې مطالبو چې د افغان ماشوم هغه تیره او د هغې د روزنې اړخ ته پکې پام شوی وي ډېر ضروري دي.
بله رحماني صاحب، تاسو په پوهنتون کې هم تدریس کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې هلته هم د اړخ ته یو څه پاملرنه کوئ. څه فکر کوئ چې ولې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې هغسې چې ښایي پام نه کېږي؟
زه فکر کوم زموږ په ټولنه کې خو ماشومان ګڼې ستونزې لري، هغوی باندې درانه کارونه کېږي. بېوزلي دا همدا اوس که تاسو کابل ښار ته لاړ شئ یا ځینو لویو ښارونو ته لاړ شئ، د سوالګرو یا د خیرات غوښتونکو یوه برخه به متاسفانه یوه لویه برخه به بیا هم ماشومان وي چې سوال کوي، غوښتنه کوي. په روحي او فراوني لحاظ باندې خو ماشوم ته بیا تنځپلی دی. تر ډېره پورې په کورنیو کې متاسفانه موږ تاسو د ماشوم د روزنې دغه مسؤلیت په مور باندې وراچولی او پلار فکر کوي چې یوازې د هغې لپاره روزي پیدا کول، پیسې پیدا کول د هغه وسیله ده. او بل یو ټکی دا دی چې له بده مرغه زمونږ اکثره خلک یا مور او پلار نالوستي دي. هغه مور او پلار چې لوستي دي طبیعي ده چې ماشوم یې هم په هر لحاظ کې مطرح دی، روزل شوی، پالل شوی دی. او هغوی چې نالوستي دي له شک پرته چې رسمي زده کړو سره هیڅ ناڅه پاملرنه کړې وي، اما هغه ملاتړي یا حمایتي خپرونې پروګرامونه چې د ماشوم په روزنه کې د هغې د پټ استعداد سره ویښتونه او روزنه کې یا له ټولنې سره په تعامل کې اغېز لري، هغې ته بیا له بده مرغه پاملرنه نه ده شوې. نو تر څو چې ماشوم ته اهمیت ورنه کړو طاقت کې د خپلې ټولنې له راتلونکي څخه بې پروایي کوو، ځکه همدا ماشوم که څه هم دا تکراري خبره وي د سبا ورځ د ځوان، د سبا ورځ د پلار او د ټولنې یو مسؤلیت اخیستونکی شخص دی. نو تر ډېره پورې د کورنۍ یو لوستی لوستي مور او پلار باید ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي. که خلک زمینه نه مساعده وي د هغې پوښتنو ته یا هغه غوښتنو ته چې دی کله کله مطرح کوي مناسب جواب ورکړي، چې اقلا په خشونت یا په نه یا په ګواښ سره جواب ورنه شي کړی چې که د هغوی ذهن غوړي کې نه لږ تر لږه شاته ستون نه شي.
رحماني صاحب، په غربي نړۍ کې تقریبا هر ورځ ماشوم ته یو انځوریز کتاب ورکول کېږي چې هغه کې یوه کیسه هم وي او د کیسې په پای کې یو پیغام. فکر کوي چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې دې مسلې ته پام شوی دی؟ ماشومان په کافي اندازه کیسه ایز کتابونه لري؟
اوس مهال په خصوصي ښوونځیو کې لنې کمرغه یو دا کار شوی دی چې اکثره خصوصي پوهنځي چې ښوونځي وبخې یو کتابتون هم لري. زه چې تر دې دمه اکثره دغه ښوونځیو ته تللی یم یا تر ډېره پورې دوی په هغه خپلو اشتهارونو کې هم مطرح کوي، هغه د ماشومانو لپاره د یوه جلا کتابتون خبروي. نو دلته یو ټکی دا دی چې د ماشومانو لپاره د جلا کتابتونونو موجودیت هم ډېر مهم دی. بیا دغسې کتابتونونه چې په انځورونو، په کیسو، په پیغام تابلوګانو باندې ښکلي شوي وي دا ډېر کم دي. په خصوصي ښوونځیو کې لږ تر لږه دې مسالې ته یو کار شوی دی. اکثره دوی ته په جایزو انعامونو کې دغسې کتابونه ورکوي چې د نصاب نه بهر دي، دغسې د ماشوم ادبیاتو د هغوی د ورځني ژوند د موضوعاتو سره تړل شوي دي چې دا یو ښه کار دی. او دا کتابونه اکثرا په فارسي او انګلیسي ژبه زیات پیدا کېږي او متاسفانه چې په پښتو ژبه باندې کم دي. یا لکتر لگا اکثر ازر ادار کتابونه دی چې د افغانستان لپاره دی بل نړیوال رسنۍ تعلیمي پروژې ژباړلې یا وړاندې کړې دي چې دا هم په ډېره پورې خپل تاسو کاریکولم لري په ټوله کې. دا سریا ما په دولتي ښوونځیو کې متاسفانه چې یو خو د کتابتونونو کمی دی، د کتابتون کې که موجود هم وي د ماشومانو د کتابونو یا د دوی د اړوندو مطالبو او رزو
رحمانی صاحب تاسو په پیل کې یادونه وکړه چې تاسو په خپل کتاب کې هم چې د ماشومانو د پاره کیسې دي انځورونه ورسره لیکلي دي، انځورونه څومره مهم دي د ماشومانو د پاره کله چې تاسو یو کیسه ورته کوي؟
له شک پرته زه نه پوهېږم دا به د کوم غربي په خبره دي وایي چې یو انځور د سلو کلمو څرګندوی دی. انځور په ډېره پورې په رواني لحاظ یا د پیداکوژۍ له لحاظه د ماشوم په ذهن باندې مخامخ اغېز لري، یعنی انځور هم د لوست او هم د نالوستو لپاره هغه خپل پیغامونه څرګندولی شي. اما کله چې تاسو ماشوم په خبرو راولئ دوی دې لوسته هڅېږي، دوی ته خو باید لومړی متن دغسې ولیکلی شي چې خپله د ذهني تصویر ورنه واخیستلی شي. اما دا کار ټول ماشومان نه شي کولی، نو هماغه د الفاظو یا کلمو تر شا پروش تصویر کا چیرته په انځوریزه بڼه هم په کتابونو یا په مجلو کې راوړل شي، بالاخره د ماشوم هغه 50% اخیستنه بشپړېږي او دی بشپړ مفهوم ورنه اخیستلی شي. یا لږ تر لږه که دغه کتاب ورنه واخیستلی شي، دا ذهني ایډیا یا مفهوم چې د کتاب نه اخیستی خپله همزولو یا نورو کسانو ته په څه ډول بیانولی شي، او دا هغه وخت کېږي چې د یوې تصویر په مرسته یا د عیني او ذهني تصویر په مرسته د دوی په ذهن کې نقش شي. زما د دغه اثر د همکار محمد الله مسعود یوه تجربه دا وه چې دی په پکتیا کې په یوه لرې سیمه کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی ټولګی لري. حتی دی کله کله لویان لیکوالان د هغوی سره مخامخ کوي چې د خپل ژوند کیسه ورته وکړي، او بیا زه چې څومره ورسره استعمال کوم دی وایي چې په دې کې د هر احساسو بدلون د کړنو بدلون یا کله کله د لویانو په څېر چلند، دا ټول د هماغه تصویرونه او غږونو خبره ده. بیا تر ډېره پورې دغه کتاب چې کله لیکل کېده ما دا د خپلو شاګردانو تطبیق کړه چې هغوی اخیستنه ورنه کولی شي یا بدلون پکې راوستی شي که نه شي راوستلی. دغسې انځورونه د نتیجې له مخې ثابت شوي دي چې د ماشوم په روان په خوښیو په خدای مخه اندېښنو په دې ټولو کې ښکېل او داخل دي، او زموږ ډېر کتابونه د ښوونځي چې دي له بده مرغه غیر انځوریز دي. اکثري هم د انټرفیس نه د ځینو دغسې تصویرونو پاتی ده چې زموږ له افغاني فرهنګ سره یا زموږ د ښوونځي له چاپېریال سره ډېر جوړ چاړی نه لري او د ماشوم ذهن ته لار نشي کولی.
رحمانی صاحب، د عمر په حساب د ماشومانو د پاره د کیسو ډلبندي څومره اهمیت لري؟ فکر کوي چې د مسلې ته په افغانستان کې پام کیږي؟
لابد امرغه چې موږ خو کته هم ارواپوهنه یا پیداکوژي د ماشوم لپاره د عمر ډلبندي په بېلابېلو برخو کې قلمبند کوي یا ویشوي. اما زموږ په نظر تر بلوغ پورې دوره یا تر ډېره په افغاني ټولنه کې تر بلوغ وړاندې دوره دا ټوله په ماشومتوب کې حسابېږي. حال دا چې د مور په نخ یا په ګېډه کې هم د ماشوم د روزنې لپاره اساسات شته، ځکه د ارواپوهنې له اړخه د 5-6 میاشتو وروسته حتی د مور په ګېډه کې هم ماشوم یو ژوندی دی، ځانګړې روزنې لري چې دا روزنه تر ډېره پورې د هغې په مور باندې تربیه کېږي. شنات او له خشونت سره ډک چاپېریال هیڅ صورت باندې نه شي کولای چې مور ته یو روغ او ذهني لحاظ باندې نورمال ماشوم په لاس ورکړي. یا په همدې ډول په دې بله دوره کې چې د ماشوم د شیدو دوره ده یا هغه دوره چې د مور شیدې دي بهرني خواړه بل شی نه شي خوړلی، دا یوه بله دوره ده چې زموږ په ولسي ادبیاتو کې یا په هغه بدلو کې یا هغه ځانګړې ژبه چې توري او لفظونه زموږ د ژبې په څیر نه دي، اما د مور او ماشوم ترمنځ یوه ځانګړې ژبه او ترمینالوژي ده، دا بله دوره ده چې هغه طبیع ادبیات غواړي کار غواړي. بیا کله چې ماشوم مثلا د مور څخه جدا کېږي، د کورنۍ د نورو غړو سره اړیکې پیدا کېږي، د ټولنې سره ارتباط پیدا کوي، بیا ځینې دغه کیسې او مفاهیم او خبرې غواړي چې تر ډېره پورې زموږ له ژوند سره ډېرې دي، هم په ستونزو کې هم په کورنۍ چاپېریال کې یا په ټوله کې هر هغه څه چې مور او پلار ورڅخه اغېزمن دي پر ماشومانو باندې هم تاثیر لري. او بیا نو له شپکلرۍ نه پورته یوه بله دغسې دوره ده چې ماشوم زیات وخت په ښوونځي کې تېروي، له یو بل ښوونکي سره یې تېروي چې په دې برخه کې د ماشوم د ادبیاتو اړتیاوې او غوښتنې بېلې دي. اما زموږ ټولنه اکثره د ټولې دورې ته د ماشوم په سترګه ګوري. حتی موږ یو عامه اصطلاح لرو، کله که یو څوک ناسم کار وکړي وایي داسې ماشومانه کارونه دي، وایي دغه ماشومانه عادتونه دې هېر کړه. یعنی دا زموږ د فرهنګ هغه ناوړه اړخ دی چې فکر کوو له ماشوم نه هم د یوه لوی انسان تمه لرو، ځکه د ماشوم اندېښنې په همغه حالت کې زیاته پاتې دي. ا دې یو ارواپو خبره دا وایي په ماشومتوب کې چې کله یو ماشوم بایسکل یا موټر خرابې دي، دا اندېښنې کټ مټ دا لوی کاست تیر دي چې موټر خراب یا د ستونزو سره مخ یا مثلا د دبارې په اساس یا د لرګي په اساس کړې دي، موږ پر څه وشي را کومه نو خيارانه کار دی. فقط کې برعکس په همغه سیستم ډول ځا تحلیل کا یو لوی انسان چې دغه فکر نه کار کوي، نو تر ډیره پورې دغه ارخونو ته هم لاروانی لري حاضر او هم د ماشوم ادبیاتو لر او هم د وپلرنی مسؤلیت لمخې یا مورنی مسؤلیت لمخې پام نه دی شوی.
رحمانی صاحب تاسو ځین مسایلو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په ټولنیزو جوړښتونو کې ریشې لري. څه فکر کوئ چې د یو اساسي بدلون لپاره په ټولنه کې د ماشوم په اړه د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي چې په هر کورنۍ کې په کلیوالو سیمو کې هم د ماشوم نظر ته درناوی وسی، خبرې واوریدل سي او ناوړه چلند ورسره ونی سي؟
اشاره وکړه زبې د روسي ارواپو یادې دا خبره راوړم، دا وایي چې اولاد راوړل ډیر اسانه کار دی، اما هر څوک لار کېدلی نشي. مهمه خبر دا ده چې د پلاروالۍ یا د پلار کېدو له مسؤلیت نه وړاندې دا درک کړي چې آیا د یو ماشوم لپاره هغه حقوق او اړتیاوې چې د هغه حق دی رامنځته کولی شو، جوړولی شو که نه شو دا جوړولی. یو خو زموږ د کورنیو تشکیل هم په افغاني ټولنه کې ډېر لوی دی، مثلا کېدای شي درې څلور میندې یو ځای بیا د دې اولادونه او ماشومان یو د بل سره د یوې ناسمې سیالۍ له مخې یا تهدید شي یا وځپل شي یا یو سره یو ډول چلند کېږي د بل سره بل ډول چلند کېږي. همدغه بیا دا تفاوتونه بهر په کلي او کورنۍ یا په ښار او کوڅه کې هم موجود دي چې دا تفاوتونه تر ډېره پورې ماشومان ذاتي او شاته غورځوي. حتی د جنسیتي لحاظه هم متاسفانه چې دا ناوړه پدیده اوس هم په ټولنه کې شته چې یو کورنۍ ماشوم ته یو ډول، نارینه ماشوم یا هلک ته یو ډول ارزښت ورکوي، عام نجلۍ ته همغسې. هغه د جاهلانه لید له اړخه د یو دویم موجود په سترګه ګوري او هغه امتیازات نه ورکول کېږي. حتی په ښوونځیو کې هم څومره چې د نارینه ماشوم لپاره سپورټ شته، ملاتړ شته او تشویق شته، شاید د نجلۍ لپاره هم په برنوي کې دته هم پام کېږي. په همدې ډول تر ډېره پورې ارواپوهنې دا ثابته کړې چې د ماشوم په روزنه څومره یو ښځینه ښوونکي هماغې مرور لوبولی شي، په شپږم ټولګي پورې نارینه یې نه شي لوبولی. اما زموږ په اکثره ښوونځیو کې خو هم په سرو اطرافو کې هیڅ ښځینه ښوونکي نشته چې د یو ماشوم په روزنه کې هغه د مور په څېر یو مسؤلیت یا د ښوونکي دغسې یو مسؤلیت ادا کړي چې ماشوم پکې روسي له کوره بهر بله یوه مور ورسره ده. د نارینه ښوونکي له لورې یا هغه هم تر ډېره پورې د دغو اصولو سره اشنا نه وي، یا متاسفانه هغه ډېر دغسې یو ښوونکي فکر کوي د تکړه نه دی، لوړې زده کړې نه لري، هغه چې صنفونو ته راولي چې د اول نه تر درېیمه یا درېیمه تر شپږمه بخت په پدرسته کې وګوماري. حال دا چې برعکس دلته باید تر ټولو یو پیاوړی ښوونکی وګمارل شي، ځکه چې اساس همدغه دی. همدغسې بهر ټولنه کې هم که تاسو وګورئ په ډېرو میلو غونډو په ناستو کې پلار کوشش کوي چې هغه خپل زوی ورسره بوځي. ماشوم اما نجلۍ په کور پاتې په دغسې دوه ګونی چلند کې طبیعي ده چې اروش په مساوي ډول منځته نه راځي او د دواړو ترمنځ یو اوکتایي چاپېریال رامنځته کېږي چې دا د عمر تر پایه د دوی په شخصیت کې متاسفانه د منفي اړخه ښکېل دی.
رحمانی صاحب بیرته به د کتاب مسالې تراسو، ولی په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول ډیر مهم نه ګڼل کیږي؟ ځینې کسان چې ماشومانو ته کتابونه او کیسې لیکي د ځینو کسانو دخوا ممکن دا ورته وویل سي چې تا باید د لویانو لپاره کار کولای، دغه سي ده؟
متاسفانه خبره هم دغه سي ده. یا تر ډیره پورې موږ هم ماشوم باندې کار کوو، تر هغه وخت مو هیر وي کله چې دولسم نه فارغ شي، یا خصوصا زموږ خپل ماشوم ته هغه وخت پام اوړي چې له دولسمه فارغ شي، پوهنتون ته لاړ شي، یا قلم کله چې له کور نه مسافر شي، یا د مور او پلار یا د ورونو له سترګو پنا شي، له دې وروسته دې مسالې ته پام کېږي. او بله یوه خبره پانګونه ده چې اقلا په ماشوم باندې پانګونه د هم وایم چې خصوصي ښوونځیو کې یو څه اشاره ورته شوې ده، اما په لویه کچه باندې موږ په ماشوم باندې هېڅ معنوي پانګونه نه کوو. په روسي برخه کې حتی د کتابونو په ذوقي برخه کې یا تل کوشش کوو چې ماشومو په ټولو مضامینو کې پوره نمرې واخلي، اما کله که په کوم مضمون کې ناکامیږي یا کمې نمرې اخلي هېڅکله موږ دا پوښتنه نه ده ورنه کړې چې ولې علت یې څه و یا څه چلند درسره شوی. یا تر ډېره پورې کله چې ماشوم زموږ نه بهر ځي ښوونځي ته ځي، هېڅ پلار او مور شاید دې ته ارزښت نه وي ورکړی چې اقلا کله ښوونځي ته هم لاړ شي، د ښوونځي له ادارې او له ښوونکو سره یا د روزنیز مرکز سره دا پوښتنه وکړي. بل برخه د لیکوالۍ د چې ولې افغان لیکوال خصوصا داستان لیکونکي او شاعران د ماشوم ادبیاتو ته پام کوي. لومړی باید اشاره وکم یا د وداس کاست څخه چې لکه لګا یو تجربه مې په دې برخه کې حاصل کړه چې ماشوم د فارې لیکوالۍ او د ماشوم د ادبیاتو 55 د لویانو څخه ډېر ستونزمن او سختي ځکه موږ باید ژوند او پدیدو پیښو یا خپل چاپېریال ته له هر اړخه بیرته یو تشاط سفر وکړو او د یو ماشوم له لیدوري د ماشوم له سترګو هر څه وګورو چې دا غسی کېدل یا لدی لیدوري څخه پیښو ته کتل یا ځان ماشوم کول دا هم یو سخت کار دی. دا تجربه ده چې باید عملي شي او یوازې په تیوریکي لحاظ باندې نه وي. او بل د ځینو لیکوالانو نظر دا دی چې فکر کوي د ماشوم لپاره لیکل یا د لویانو لپاره یا عمومي لیکوالي هیرول دا به په یو ډول د ځان فیس راوستل وي او ممکن ډېر ونه لوستل شي، توجه ورته ونه شي چې دا هم تر ډېره پورې یوه ناسمه انګیرنه ده. او بله با مسؤلیته لیکوالي ده. با مسؤلیته لیکوالي په دې معنا چې د ماشوم لپاره د پیغامونو موندل یا د ټولنې درک کول دا تر ډېره پورې یوه ټولنپوهنیزه مطالعه هم غواړي چې ماشوم اړتیا باید درک کړي یا په ځانګړي ډول د ماشوم لپاره که نثر لیکي د هغې ژبه باید جلا وي او که د ماشوم لپاره شاعري کوي دا باید بیا جلا وي. بل د دغو ادبیاتو د لیکلو پرته دوهمه مرحله د ماشوم د ادبیاتو تطبیق کول او د هغوی په دغسې ورځني ټولګي کې ارزول دي چې آیا دا څومره اغېز لري، پیغامونه د درک وړ دي یا نه دي. تر ډېره پورې مې هدف د ماشوم ادبیاتو د کره کتنې اخته دی چې متاسفانه په دې برخه کې زموږ کره کتنه بیخي په صفر باندې ولاړه ده او یوازې پر عمومي ادبیاتو باندې د نقد او کره کتنې کارونه کېږي خو په دې برخه کې نه ده شوې. ځکه د دې کره کتنې په رڼا کې موږ کولی شو چې د اثارو اړتیاوې او د لیکوالانو مسؤلیتونه تر یوه حده وارزو وی ټاکو او په دې برخه کې خاص زمینه برابره کړو.
بل رحمانی سے پپائی کے پلانڈو کی کرا تو اس چے د ماشومان د پارا کوم ڈبل کار تا سو اغیز نا گنی فکر کوي چې دی ویډیو برخه ته کار کول مهم دی، د تصویری کتابونو برخه ته کار کول مهم دی که د مجلو اڑخ ته پام کول.
ډیر مننه خالص صاحب په یو ډول خو تاسو پښتنه خپل جواب هم کړه او زب یوازې په دې باندې پرځخه وکړم چې متاسفانه زمونږ افغانی ټولنه لا هم اکثریت نه لوستې ده او پر لوستو کې هم تر ډیره پورې لویان شامل دي او شاید کومه کمه برخه وي. نو د دې لپاره چې هم فکس یا متن خو تر ډیره پورې د لوستو ماشومانو لپاره دی او هغه هم د کیفیت لا ښه شاید د لنګ لري چې بل باسته نو تر ډیره پورې د هغوی لپاره د ویډیایي اوجوي او غږیزو کتابونو چمتو کول، همدغسې د انځوریزو تصویرونو کتابونو جوړول ځکه د ماشوم ذهن هغومره لوی متنونه نه شي جذبولی. اقلا په یوه پاړه کې یو تصویر وي کېدای شي په یوه کاپشن یوه لیکنه کې هغه ورته شرح شي یا هغه کرښه کې ورته شرح شي. تر ډېره پورې غږیز او راډیو کتابونه تصویري کتابونه چې د محلي رسنیو تلویزیونونو څخه خپرېږي او بیا دغه د شبکو څخه هم یوه مثبته استفاده کول ځکه چې د کورنۍ لږ تر لږه هر غړی یوې فعاله شبکې ته لاسرسی لري چې لایک پیجونه او ګروپونه یا هغه څوک چې رسمي پاڼې لري د دوی لپاره هم یو استخبار کړل شي او وړاندې کړل شي. دا به تر ډېره پورې همداسې په دیوالونو باندې شعارونه او تصویرونه چې تاسو اکثره وخت ګورئ همدا اوس که تاسو وګورئ ګڼ دغسې ماشومان شته چې هغه انرژیان یا ګاز لرونکي انرژیان اسکي چې لویانو دپاره وي. اما هېڅکله د دې پر ضد یو تبلیغ نه دی شوی چې دا د ماشومانو لپاره مناسب نه دي، د هغوی د څښلو لپاره یا تر ډېره پورې کورنۍ همدغه توکو باندې ماشوم قراروي. هلته چې دا له ادبیاتو پرته د ماشوم د ټولنیزې روزنې لپاره هم باید دا پیغامونه خپاره شي او نشر یې کړي یا تر ډېره پورې هغه ادارې چې روزنتونونه دي یا دارالتعدیب یا د ماشومانو یا د سرپرسته ماشومانو د ساتنې ځایونه دي چې هغلته هم تر ډېره پورې یخته پاملرنه نه ده شوې. په دې وروستیو کې چې کله فوډریام له کابل ښار څخه مشخص ځای ته ټولېدل متاسفانه په دې برخه کې وضعیت برخه ماشومانو د سرپرسته ماشومان یا دغسې ماشومان چې مور او د کورنۍ غړي په نشه یي توکو اخته وو دوی د سرپرسته پاتې شوي وو. دا خو یوه مرحله شوه چې یوه ځای ته ټول شي، خوندي شي، د چاپېریال نه وژغورل شي، اما بل اړخ بیا د هغوی روزنه وه او د هغوی ادبیاتو د ذهن جوړونې او فکر جوړونې او د راتلونکي د غم چاره وه چې دا بیا تر یوه اړخه بیا هم د ماشوم ادبیاتو لیکوالانو یا پندونکو ته متوجه کیږي.
شغله ګل رحمان رحمانی مننه چې د ازادي میلمه پروگرام کې مر سره برخه واخیسته، د خپل نوی چاپ سوی کتاب او رکسوی په اړه مر سره خبرې وکړې چې د ماشومان په اړه کیسې پکې چاپ سوی دي. له انزورونو سره د غراز مو د ماشوم د روزنې پر لارو چارو بحث وکړ او د ماشومان د پاره د ادبیاتو اړخ ته د پام اړولو مسلې باندې مننه چې په دې پروگرام کې را سره وي.
ډېره مننه ستاسو نام صالح صاحب چې ماته مو په دې خبرونه کې د وخت راکړی و. تور وزم
هغه یو لیونه سری سترګي دو لیونه سنگم خدای کړلې و جلو ته جوړ لی ونه هغه یا ولی ونه هغه یا ولی ون سری سترګي دولی ونه هغه یا ولی ون سری سترګي دولی ونه سنگم خدای کړلې و جلو ته جوړ لی ونه سنگم خدای کړلې و جلو ته جوړ لی ونه ټکور زما د زړه زخمونه هغه پوخ کوکړه ټکور زما د زړه زخمونه هغه پوخ کوکړه ټکور زما د زړه زخمونه هغه پوخ کوکړه ټکور زما د زړه زخمونه ما ورته ډېر وې چې نلی ونه ملی ونه ڈیرو چنلے ونے ملے ونے سنگم خدے کڑلے و جلو تجوڑلے ونے سنگم خدے کڑلے و جلو تجوڑلے ونے میرا غلی مل من لے ونے بے دیا تو میرا غلی مل من لے ونے سنگم خدے کرلی و جلو تجوڑ لے ونے سنگم خدے کرلی و جلو تجوڑ لے ونے حغیا ولی ونے سریستر گیت ولی ونے لٹو بلکہ زان لٹو بدلی تیر شو تیر بشش پلی ونه رزلی ونه تیر شو تیر بشش پلی ونه سنگم خدای کړلی و جنو ته جوړلی ونه سنگم خدای کړلی و جنو ته جوړلی ونه غیا ولی ونه سریستر گیت ولی ونه غیا ولی ونه سریستر گیت ولی ونه خپل خاموشه پشورا وی خانشی خدای د خپل خاموشه پشورا وی خانشی خدای د خپل خاموشه پشورا وی خانشی خدای د خپل خاموشه پشورا وی خانشی زما د ژوند لمبو سوري تاو دلی ونه